په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم او ری چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې طالبان باید د سولې له دغه فرصت څخه ګټه امپورته کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د ایران په پلازمینه تهران کې په دوو حملو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، اته تنه وژل شوي وي. څلور تنه برید کوونکي هم په دغو حملو کې وژل شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې او د افغانستان او سیمې په اړه د راپورونو لړۍ پیل شي، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ. په یو بل خبر کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونه معذف کړي چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو د ټولولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي. او په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې دولس تنه وژل شوي او اته دېرش نور ټپیان دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ. دا د شانګهای سازمان ولسمه سرمشریزه ده. تمه ده افغان ولسمشر په خپل دورځینی سفر کې په استانا کې په شانګهای سازمان کې خبري وکړي. همدارس به د ځینې هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکي هم مل دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونه معذف کړي چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو د ټولولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي. دا خبره ارګ مړی نن په یو اعلامیه کې وکړه. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی نن ورځ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د پلازمینې کابل، ډیپلوماتیکو سیمو او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر په داسې حال کې لغیر مسؤوله وسلوالو د وسلو په ټولولو ټینګار کړی چې د چارواکو په خبره په کابل کې په وروستۍ مظاهره کی ل یو شمیر غیر مسؤوله کسانو سره وسلی لیدل شوې دي. د اورزګان ولایت امنیتی مسؤلین وایي تیر ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې د یو شمیر سیمو د نیولو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو یو اراده رینجر موټر او یو شمیر نور اندازي وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. اخوا په یو بل خبر کې ورچې په خاص روزګان کې امنیه قومندان عبدالسمد تور پوری کوي چې د ملي اردو سرتیرو خپلې څلور پوسټې طالبانو ته پریښې دي. د خغلی سمد د غیدا د ملي اردو چارواکو رد کړی دی. اوس هم د سیمی او نړۍ مهم خبرونه. نن په ایران کې دوه انتحاري حملې شوې دي. همدارس حمله کوونکو په خلکو ډزې هم کړې دي. په دغو حملو کې ټول ټال دولس کسان وژل شوي او نه دېرش نور ټپیان دي. په وژل شویو کې څلور حمله کوونکي هم شامل دي. دا خبرې د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیواند تایید کړې دي او ویلي دي چې ل پیخونه نه دېرش ټپیان روختونونو ته انتقال شوې دي. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمینی په مقبره کې شوې ده چې وروسته حمله کوونکو په خلکو هم ډزې کړې دي. په دویمه پیخه کې د پارلمان په ودانۍ کې انتحاري حمله وشوه چې وروسته له څلورم پوړ نه حمله کوونکو په خلکو ډزې وکړې. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور رئیس په یوه بیان کې د ایران نننۍ حملې غندلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د ایران له خلکو سره په دې اړه خواخوږي ښودلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د عدلی وزارت په خوانی لوړپوړي چارواکي کریستوفر ویری د اف بی آی د نوي رئیس په توګه کاندید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن دا اعلان په خپل ټویټر وکړ. کریستوفر د 2003 تر 2015 کلونو پورې د لوی څارنوال مرستیال و. د امریکا سنا جرګه باید د ولسمشر ډانلډ ترامپ انتخاب تایید کړي څو د اف بی آی د لیرې کړی شوي رئیس جیمز کامی ځایناستی شي. کریستوفر ری په داسې حال کې دې څوکۍ ته کاندید شوی چې د اف بی آی رئیس به پخوانی رئیس جیمز کامی به سبا د امریکا په سنا جرګه کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي ټیم او یا نورو غړیو او ماسکو ترمنځ اړیکې او یا د بل هر ډول مداخلو په اړه پوښتنې ځواب کړي. وروستۍ خبر هم ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د امریکا او روسیې ترمنځ له جګړې به هیڅوک ژوندی پاتې نه شي. هغه دا خبره د یو مستند فلم د جوړولو لپاره د مرکې په لړ کې کړې ده. تمه ده دا مستند فلم چې د هالیوډ ډایرکټر اولیور سټون لخوا په څلورو برخو کې جوړ شوی د جون له 12مې په شو ټایم کې وښودل شي. ولادیمیر پوتین د اولیور سټون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که امریکا متحده ایالتونه له روسیې سره جګړه وکړي څه به کېږي وویل هیڅوک به ژوندی پاتې نه شي. پوتین په دې وروستیو کې په ګڼو ځایونو کې په واشنګټن او ناټو انتقادونه زیات کړي دي. د روسیې حکومت د نړیوالو لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق په سبب او هم د امریکا لخوا په انتخاباتو کې په احتمالي لاسوهنو ملامت بلل کیږي.
لسفي ولستان ځینمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کوي چې د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي په وسله والو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کېني ځکه دا د ملت غوښتنه ده.
طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی.
افغان ولسمشر پرون ویل که طالبان خبرو ته حاضر شي کولی شي په کابل او یا بل ځای کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي، خو ویل کېږي د طالبانو دفتر په قطر کې له یوې مدیرې فعال دی. قطر چې د سیمې یو شمېر نږدې متحدینو یې د اسلامي ډلو د ملاتړ په خاطر ورسره اړیکې شلولي، آیا دغه وضعیت په هیواد کې پر میشتو طالبانو هم اغیز کړی دی؟
زما په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي.
جمهوری ریاست پر حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو چې اکثره د جمعیت اسلامي ګوند مشران او غړي هم د انتقادونه پر ځای نه بولي، آیا دغه چارواکي د لوړو دندو ترڅنګ د اپوزیسیون رول هم لوبولی شي؟
که دوی غوښتل چې مخالفت وښیي باید له خپلو دندو نه استعفا ورکړي و د اپوزیسیون له موضوع نه به کولی شو چې دوی دا موضوعات مطرح کړي.
په کابل کې د مظاهرو دوام کابل ښاریان پتنګ کړي دي.
منګل دې کسان نه چې لالارې بند کړې دي خلکو ته مشکلات خلق کړې، خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات پیښنه کی.
د ایران په پلازمینه تهران کې په دو حملو کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې دایش په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. دغه راز د هم اورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د عرب متحده اماراتو په د قطر سره د څو د خلیج هیوادونو د اړیکو د شلولو وروسته د ملي یووالي د اتحاد غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي په وسله والو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کېني ځکه دا د ملت غوښتنه ده. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د کابل د پروسی په کنفرانس کې یو ځل بیا د سولې خبره راپورته کړه او ویل چې دا به د طالبانو لپاره لومړی وروستی فرصت وي. که دوی غواړي د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي کولی شي چې په کابل یا بل ځای کې دفتر پرانیزي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هم د ولسمشر دغه غوښتنه په ځای بولي او وایي چې طالبان باید له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. تفصیل د رحمت الله افغان رپورټ کې.
د سولې عالي شورا یو شمېر غړي د سولې په اړه د ولسمشر د څرګندونو د ملاتړ ترڅنګ له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غواړي چې له فرصت نه په استفادې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته ځان چمتو کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان سولې ته تمایل ښیي نو د ولسمشر له خبرې سره سم حکومت حاضر دی چې په کابل کې د دفتر د پرانیستلو اجازه هم ورکړي.
دا چې طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وښیي دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی. په دې کې طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې پیشنهاد حمایت کوو او د طالبانو رون څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایی وخی.
د کابل پروسی په غونډه کې چې پکې د 22 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه، په دې بحث وشو چې له کومو لارو جګړې ته د پایتخت کې ښودل کېدای سي. افغان ولسمشر په دې کانفرانس کې وویل که وسلوال طالبان د سولې پروسه کې شاملېدو ته لیوالتیا لري، نو دی ورته د دفتر د خلاصېدو اجازې ورکولو لپاره چمتو دی. ښاغلی غنی په ټینګار وویل چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره د سولې وروستی چانس دی، دا فرصت به تل نه وي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د سولې پروسې لپاره د ولسمشر له لورې وسلوالو طالبانو ته وخت ټاکل د سولې په بهیر ناوړه اغېز کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې نظر محمد مطمئن ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې په اړه شکونه زیاتوي.
له دې سولې کانفرنس نه یوه ورځ مخکې د شپې د سولې عالي شورا لپاره رئیس په بیړني ډول باندې ټاکل او بیا دغسې بیانې، زه فکر کوم د سولې په اړه باندې شکونه زیاتوي. په دغسې وختونو کې دغسې ګوتڅنډنه د سولې لپاره منفي تاثیرات لري.
له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپای وای دا چې د سولې پروسه اوږدمهاله ده او ځینې کسان یو او ځینې بل وخت ورته لیوالتیا ښیي، نو افغان حکومت باید ورته وخت مشخص نه کړي.
افغان ولسمشر پرون وویل که طالبان خبرو ته حاضر شي کولی شي په کابل یا بل ځای کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي، خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانیستی نه وي او دا د طالبانو لپاره وروستی فرصت دی. خو ویل کیږي چې د طالبانو دفتر په قطر کې له یوې مودې رئیس فعال دی. د خلیج د سیمې یو شمېر هیوادونو قطر بیا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی او له دغه هیواد سره هوایي، ځمکني او د اوبو له لارې هر ډول تګ راتګ منع کړی دی. د قطر مرکز دوحه له څو کلونو راهیسې د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، پر قطر د عربي هیوادونو بندیزونه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر فعالیت څه اغېز ولري؟ د دې پوښتنې ځواب اسمت سروان له ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسفزی څخه غوښتي. ښاغلی یوسفزی وایي
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او ښه د مزو نه ډک ژوند لري، دوی ډېر پریشانه کړي دي. یو عامل خو دا ده چې قطر باندې فشار زیاتېږي چې دوی دې له هغو اسلامي کړیو سره لکه طالبان یا حماس یا نورو کړیو سره خپل تعلقات قطع کړي یا د هم ورسره روابط قطع کړي. نو زما په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي. دویم دا چې د طالبانو د قطر دفتر زیاتره میټینګونه د طالبانو مشران کله چې دوی د قطر دایمي ویزا ولري یا د ډیر وخت لپاره ویزا لري بغیر د ویزې نه دوبۍ او نورو عربي هیوادونو ته سفرونه کول، نو دغه یو مستقیم اثر د دوی په روابطو باندې.
په قطر باندې تور پوری شوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې قطر به بل اخره ځکه چې فشار پر ډیر دی، ل ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دی، مجبور به وي چې له هغو ډلو سره چې دوی تروریستي بولي روابط قطع کړي. په دې منځ کې به قطر مجبور نه شي چې د طالبانو دفتر هم بند کړي؟
زما په خیال طالبان دا فکر کوي چې دغه بندیزونه بل اخره دوی ته هم ډېر نقصان تمامېږي او د دې امکانات هم شته چې قطر د فشار نه وروسته طالبانو ته د دغه دفتر د تړلو وړاندیز وکړي. او بل دغه دفتر حقیقت کې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو یو کړکۍ حیثیت لرلو، دوی که سیاسي مذاکرات کول که د نورو ملکونو خلک دلته راتلل، بلکې دغه دفتر حتی کوم خلک چې طالبانو تختولي دي هغه د دې معاملې به هم په دغه دفتر کې ترسره کېدلې. دا وخت کې د قطر د حکومت کوشش ده چې دغه بحران نه راوځي او د دغه بحران د راوصل لپاره دوی داسې ویل کېږي چې د وارد مخه له حماس یو شمېر مشران نه تویلي دي چې له قطر راوځي، او د دې امکانات هم ډېر شته چې طالبانو ته هم ورته یو وینا وکړي. خو زما په خیال مشکل د طالبانو هغه مشرانو ته ده چې ګوانتانامو د زندان نه راخلاص شوي دي، اوس هم هغلته ژوند کوي لکه مولوي فاضل او ملا نورالله نوري او عبدالحق وسیق. چونکه دوی دریم هیواد هم نشي تللی، یا به دوی افغانستان ته ځي یا به په قطر کې پاتې کیږي.
ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسف زیو چې پر قطر د سیمې د نږدې متحدینو لخوا د لګول شوو بندیزونو چې دا بندیزونه به په قطر کې د طالبانو پر دفتر پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو. د خلیج د سیمې یو شمېر هیوادونو قطر د روسي ډلو په ملاتړ تورن کړی او له دې هیواد سره هوایي ځمکني او د اوبو لارې هر ډول تګ راتګ منع کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د عربو په ټاپو وزم کې د اتحاد غوښتنه کړې ده. وروسته په خبرونه کې د ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل در اورو.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالی غواړو.
ازادي رادیو او ری شپک بجی او شپارس دقیقې انکیدونکو دی. د افغانستان جمهوریت ریاست پر حکومت یو شمیر لوړ پولو چارواکو چې اکثره د جمعیت اسلامي ګوند مشران او غړي هم دي انتقادونه پر ځای ان بولی. د جمهوریت ریاست مرستیال وای نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت دننه او بهر د یو شمیر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامي او یا پریکلو را د ولد ارک پر پریکلو کوم اغیز نه لري. خاغلی آزاد د غرض ویل چې د سیاستوالو ترمنځ نظر توپیر یو اصل دی، خو په وینا یې د صلاح الدین ربانی وروستۍ څرګندونه د وزارت له ادرسه نه بلکې د نوموړي د ګوند جمعیت اسلامي په استازیتوب شویری. آیا دغه چارواکي د لوړو دندو ترڅنګ د اپوزیسیون رول هم لوبولی شي؟ په دې اړه مو د حقوقی چارو لیو کارپو سر هم خبری کردی. ده یوسف انزلان پا دی رپورت که آوری.
د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د والی عطا محمد نور وروستي څرګندونه په خبرګون کې وایي پریکړې په ارګ او د کابینې په غونډه کې کیږي او د حکومت په دننه او بهر کې د یو شمېر اشخاصو څرګندونه د پریکړو پر ډول او د ارګ په اعلامیو هیڅ ډول اغیز نه لري. د جمهوریت ریاست مرستیال وای نجیب آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې همدارنګه د افغانستان د بارنوي چارو وزارت د سرپرست وروستي څرګندونه هم خبرګون وخود، خو ویل چې د سیاستوالو ترمنځ د نظر توپیر یو اصل دی.
سرپرست وزارت خارجه جناب ربانی اونا
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست کاغلی ربانی چې کومه څرګندونه کړي هغه د نوموړي د ګوند لا درسه وي. همدارنګه د بلخ د والی عطا محمد نور پاړه چې د حکومت پریکړې رد کړې دي، خو دا پریکړې په ارګ کېږي او هر هغه پریکړه چې ولسمشر او کابینه په ګډه نیسي د منلو او وړ دي. حکومتي کسان چې د حکومت دننه دي یا بهر دي د هغوی لخوا د پریکړو نه منل د ارګ په پریکړو کوم اغیز نه لري.
په کابل کې د څو تروریستي پیښو او دغه ښار د یو شمېر اوسېدونکو له مظاهره وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست له حکومت څخه وغوښتل چې د ملي امنیت د سلاکار په ګډون د امنیتي ارګانونو مشران له خپلو دندو لرې کړي. د امنیت شورا دفتر د جمعیت ګوند په دې غوښتنې غبرګون وښود. هغه یې سیاسي څرګندونې وبللې او ویې ویل چې د ملي امنیت سلاکار اجرایي صلاحیت نه لري. خو د بلخ والي عطا محمد نور د ملي امنیت شورا د دفتر د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې ډېری امنیتي چارواکي د ملي امنیت سلاکار له تاییدې پرته نه مقرریږي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومتي چارواکي حق نه لري چې د حکومت پر ضد څرګندونې وکړي. افغان کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل دغه چارواکي که پر حکومت انتقادونو ته لیوالتیا لري باید له مخکې استعفا ورکړي.
که دوی غوښتل چې مخالفت وکړي یا انتقاد وکړي باید له خپلو دندو نه استعفا ورکړي و بیا اپوزیسیون د موضوع نه به کولی شو چې دوی دا موضوعات مطرح کړي. غیر لږ خو موږ په ټول وزارتخانو کې مقررات لرو، لوایح لرو، او هغه عمدترین اصل د اداري اطاعت د معدون له عامر نه ده. ټول عامر جمهور رئیس دی په اداري کې.
ښاغلی رنجبر وایي دا ډول څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي او سیاسون باید د ملت د یووالي لپاره کار وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفین په دې لټه کې دي څو د سیاستوالو ترمنځ له اختلاف څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د اعتراضونو لړۍ وروسته له هغې راپورته شوې ده چې تیر چهارشنبې په کابل کې خونړۍ چاودنه وشوه چې له 150 ډېر کسان پکې ووژل شول. له دغه چاودنې وروسته دغه راز په کابل کې د اعتراضونو لړۍ هم پیل شوې چې نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده. دغه راز د دغو اعتراضونو لړۍ د ښار ځینو نورو برخو ته هم غځېدلې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په کابل ښار کې د اعتراض کوونکو ځینو خیمو ته ورغلی پر معترضینو سربیرې له یو شمېر ښاریانو سره هم خبرې کړې دي.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې ورځې د خونړۍ پیښې وروسته اعتراضونه شپږمې ورځې ته وغځېدل. دا د کابل د کارتې پروان سیمه ده. دلته هم اعتراض کوونکو د تحسن یوه خیمه درولې ده. دوی وایي چې غوښتنې مشروع دي او حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عملکردهای خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این تحسن خیمه ها گسترده و گسترده میشه.
باید وضعیت تغییر کنه. 100% عملی نشد. چرا؟
دا د کابل د نړیوال هوایی ډګر عمومي سړک دی. دلته هم د تحسن خیمه وهل شوې ده. د دې ځای اعتراض کوونکي هم خپل غوښتنې مشروع بولي او وایي تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي خپلو اعتراضونو ته بل لا پراختیا ورکړي. خو په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اعتراض کوونکي باید خپل د تحسن خیمې په داسې سیمو کې ودروي چې د لارو د بندش او دوی ته د ستونزو سبب ونه ګرځي.
دینه دا غوښتنه لرم چې څه زموږ په فایده کې وي، د ملک د ملت په فایده کې وي، هغه ته پاره د توجه وکړي، نه چې دا لارې بندې په عذاب شي یا خلک شي یا ستونزې زیاتې شي. دې دپاره شیرخان
بلې ازادي راډیو موږ د دې کسانو نه چې دا لارې بندې کړي دي خلکو ته مشکلات خلق کړی. خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات
نکې خلک چې دا مظاهره کوي دا باید داسې وخت کې وشي چې نور عوامو ته تکلیف ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي. اوس د خپل عین دا هغه میدان چرای نه روان یم، دې پورې پیدر عالمه دا ټول خلک داسې څوک ماشومان دي، زنانه دي، مریضان دي، تکلیف دی خلکو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نور احمد الکوزی له هلمند د کابل مظاهره چانو غواړي چې نور خپل اعتراضونه پایته ورسوي، خیمه ټول کړي او حکومت خپل استازي اروپي جنې چې له حکومت سره مخامخ خبري وکړي، ځکه چې هیواد مو په ډیر حساس وضعیت کې دی. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکي کوم مظاهره چې په کابل کې روانه ده د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې په دې مظاهره کې ځینې غیر مشروع غوښتنې مطرح کیږي او دا مظاهره به د کابل امنیت لدی هم خراب کړي. ازادي رادیو اوري له تاسو مننه چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هر عمر ته خبرو خو سیمه ایزو موضوعات ته مخه کوو. نن د ایران په مرکز پلازمینه کې دوه وسلوالې حملې وشوې. په یوه حمله کې په تهران کې پارلمان ودانۍ او په بل کې د امام خمینی مقبره په نښه شوې. د دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دواړو حملو کې 12 کسان د څلورو برید کوونکو په ګډون وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور هم انټاپیان شوي. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
داعش سخت دریځ ډلې په شیعه اکثریت ایران کې د چهارشنبې په ورځ د دوو جلا حملو مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره اړوندې اعماق خبري اژانس دا خبره کړې ده. وسلوالو او ځانمرګ بریدګرو د چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب پیلوونکي آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې لږ تر لږ درې حمله کوونکو د خمینی پر مقبره حمله وکړه او پر زیارت کوونکو یې ډزې پیل کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی دی چې دوه امنیتي ګارد وژل سوي او تر دیرشو زیات کسان ټپیان سوي دي. دولتي رسنیو د تهران د والی حسین هاشمی له قول لیکلي چې یو حمله کوونکی ځانمرګی بریدګر وو او یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو او یو بل حمله کوونکی ونیول سو. هاشمی وویل چې پر مقبره په دغه حمله کې د مقبرې یو کارکوونکی ووژل سو او نور ټپیان دي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې دوه حمله کوونکي نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران په پارلمان کې هم ډزې سوي دي او په تهران کې د پارلمان وکیل الیاس حضرتي ویلي چې حمله کوونکي درې وو، دوه کلاشنکوفونه او یوه توفنګچه ورسره وه. د تهران یو اوسیدونکی په پارلمان د حمله په اړه وایي، روغتون ته ولاړم، له درو څخه تر 5 دقیقو پورې مې د ډزو غږونه واورېدل او وروسته امنیتي ځواکونه راغلل. روغتون یې وتاړه. دا کار دښمنانو کړی. ویل کېږي پر پارلمان حملې تر ډیره دوام وکړ. په پارلمان کې د نشتې پر مهال یوه حمله کوونکي په 4 منزل کې ځانمرګی برید کړی دی. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې په پارلمان کې 4 کسان برمته نیول سوي وو او یو امنیتي ساتونکی وژل سوی دی. پر پارلمان او د خمینی پر مقبره حملې پر یوه مهال سوي او ویل کېږي شایي سره هماهنګي سوي وي. د ایران استخباراتي ادارې ویلي چې دغه حمله تروریستانو کړې ده.
له قطر سره د سیمې د یو شمیر هیوادونو د اړیکو خړپلتیا ته په پام سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د عربو په ټاپو وزمه کې د ملي یووالي غوښتنه کړې او ویلي دي چې د خلیج همکاریو شورا ترمنځ یووالی د تروریزم د ماتولو لپاره مهم دی. قطر هم هغه هیواد دی چې ویل کېږي د امریکا شاوخوا 10,000 ځواکونه پکې دېره دي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
پر عربي هیوادونو د یووالي په ټینګار سره داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د قطر د منځوي کېدو په برخه کې خپل دریځ بدل کړی دی. وروسته له هغه چې عربي هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې، ولسمشر ټرمپ د دې کار ستاینه وکړه او ویلي و چې دا تحریم شي چې د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو په برخه کې د ده مشورې له وړاندې کار کړی دی، هغه مشورې چې ښاغلی ټرمپ ریاض ته د تیر میاشتې د سفر پر مهال ورکړې وې. ولسمشر ټرمپ د جون پر 6 د سعودي عربستان له پاچا سره د دوحې د منځوي کېدو پر خلاف څرګندونې کړې دي. نوموړي ملک سلمان ته ویلي چې د خلیج همکاري سازمان ته چې قطر یې هم یو غړی دی، د یووالي راوستل د تروریزم د ماتولو او سیمه ییز ثبات لپاره مهم دی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ او ملک سلمان پر دې خبرې وکړې چې څه ډول کولای سي د تروریستي سازمانونو د مالي سرچینو او د سیمې په هر هیواد کې د توندلارۍ د پرمختګ مخه ونیسي. سعودي عربستان، مصر او نور هغه عربي هیوادونو چې له دوحې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې وایي د قطر پالیسیو د تروریزم او نورو توندلارو ډلو لکه اخوان المسلمین او نورو ایران پلوشي ډلو د مالي تمویل ملاتړ کوه. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون له سی ان ان خبري شبکې سره په خبرو کې د تروریستي ډلو د ملاتړ تور رد کړ.
any support going to al nusra or
de qatar la khoda al nusra jabhi ya al qaida ya kum bal terroristi dali his mulatar na re shwe kum kar chi muje pa suriye ke lakhpal mutahidan sara ko de regime da waslawalo mukhalifo mulatar de zaka su mushtari zade chi pa suriye ke da khalko la haquno mulatar wukru da adalat aw da hughi da azad shwan la para haga turuna chi par muj lagawal shwi da nasamo malumato par asas ti muj fikr ko tul بحران پر ناسمو معلوماتو ولاړ دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې سره له دې چې په قطر کې 8,000 امریکایي سرتیري حضور لري، خو واشنگټن به د دوحې او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د دې راپور ته سوي ستونزې په برخه کې منځګړیتوب ونه کړي. هغه دلیل دا ښودلی و چې بهتره ده چې د سیمه هیوادونو خپل منځي ستونزې په خپل حل کړي. دغه چارواکي ویلي کویت او ترکیه دواړو وړاندیز کړی چې د دې ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې‌شنبې پر ورځ ویل چې له قطر سره د عربي هیوادونو د اړیکو سمولو لپاره دوها باید څو ګامه واخلي چې یو یې د فلسطیني یغې ډلې حماس او اخوان المسلمین څخه د دوحې د ملاتړ ختمول دي.
الرحمن الرحيم دينو درنا وقدر منو اوريدونكو او زما محترم وطن والو زما نوم دكتور فضل الرحمن صافي تم كما كلامك اذا حرم مبارك دسنگنا تاسو سره خبري کوم. الله جل وعلا فرمایلی ان الحسنات يذهبن السيئات ديكي گاني خيگني خكارونا اسلام سلام مبارك خكارونا بديل بينوي همدارنگ فلی مبارک روزه که خدا را خواسته که چانه بدی پیکشی نابدی پخو عمالا باید تاثیر کبی اگر خواه عمل دست کدیشی که باطل شی زکر که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روزه مبارک مبارک ویدی من لم یدع قول الزور و العمل به فلیس لله حاجت ان یدع طعامه و شرابه. کسو دروغ و علل او عمل په دروغ باندې او عمل په کذب باندې پرنيدي ترک نکي نو خدا په خوده دا ډوړي خوراک او سکلو ته چې لا خوشیږي ته حاجت نه لري. مهمه دا ده متاسفانه زمونږ یو څلور وطنوال په دا رژیم میاشت کې دا دروغ ویل فریب ورکول خلکو ته خلک غولول بیا په قسمونو باندې یو چا سره تیره کوي ورته وایي چې ته به دا خبره ونه کوې زه به درته وایم دا فلانی زما خبره نه مني په سلهاو قسم 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 خوري په ځان طلاقه قسم خوري یو ځای خبر نه لري چې دا کار زه ده هغه کوم اعمال عبادت چې کېږي باطل کړي دي هغه باطلوي او کېدای شي دا زور او دا جبر او دا خدا او فریب سره چې کوم کار کړی دا داسېنه چې دی حق نه وباسي نه زبان دی هغه حد حاضر ذکر فریب او فریبکاري او خدافغازي او دروغ ویل دا هغه حق نه واتلوي حق ما سي په ځان کې پاتې کیږي بلکې د خپل مسؤول وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پام دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېد. ز نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار ستار فروخ استودیو ته راغلی.
آقای نوری شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری شانگهای عصر امروز راهی قزاقستان شد. مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقام های ایرانی از کشته شدن 12 تن و زخمی شدن چندین نفر دیگر خبر دادند. با فهرست مکمل مطالب برمیگردیم. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم ژعفر احمدی.
رئیس جمهور غنی با قزاقستان رفت. صدها تن امروز در پنشیر مظاهره کردند و کشته شدن 12 تن در حمله های امروز در تهران رسما تایید شد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی امروز برای اشتراک در 17مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در یک سفر دو روزه عازم آستانه پایتخت قزاقستان شد. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است محمد اشرف غنی در این اجلاس سخنرانی هم کند. حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که آقای غنی با چند رهبر به شمول رئیس جمهور روسیه نیز دیدار می کند.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شنگهای دارن و واضح بحث در مورد افغانستان و در مورد منطقه صورت می گیرد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور غنی به اداره های امنیتی دستور داده که پلان را برای جمع آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول ترتیب و عملی کنند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی در نشست امروز مقام های ارشد امنیتی در این مورد صحبت کرد. مقام های افغان گفتند که در جریان تظاهرات اخیر در کابل شماری از افراد مسلح غیر مسئول دیده شدند. صدها تن امروز در پنشیر در واکنش به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن در جریان تظاهرات روز جمعه در کابل اعتراض کردند. معترضان خواهان محاکمه عاملین این رویداد شدند و روی برکناری مقام های امنیتی تاکید کردند. در این مورد نیز تا لحظات دیگر برای شما بیشتر خواهیم گفت. پیر حسین کولیوان رئیس اداره مراقبت های عاجل ایران گفته است در حمله های امروز در تهران 12 تن کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری امروز بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. یکی از باشنده های تهران که نامش ذکر نشده چشم دیدش را اینگونه قصه کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه شلی کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته، ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را نکوهش کرده. در خبرنامه ارگ آمده که حکومت افغانستان انتظار دارد که تمامی کشورها به خصوص همسایگان افغانستان تهدید تروریسم را جدی بگیرند و علیه تروریستان و پناهگاه‌هایشان مبارزه جدی کنند. رئیس جمهور روسیه میگوید هیچ کس در جنگ میان کشورهای مجهز با اسلحه هسته‌ای نجات نخواهد یافت. ولادیمیر پوتین این سخن را در یک مستند با اولیور استون کارگردان هالیوود ابراز کرده که قرار است از طریق یک تلویزیون آمریکا پخش شود. پوتین در پاسخ به سوال استون که اگر ایالات متحده آمریکا در یک جنگ گرم با روسیه غالب شود چی واقع خواهد شد، گفته است که هیچ کس جان به سلامت نخواهد برد. و ناتو از مونتنگرو به عنوان جدیدترین عضو این پیمان در یک مراسم استقبال کرد. این مراسم امروز در قرارگاه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این مراسم گفت که ناتو پیمان دموکراسی هایی است که برای یک هدف واحد متحد شدند. با گفته او هدف این است که اعضای ناتو در کنار هم بیستند و از یک دیگر دفاع کنند. مونتنگرو بروز دوشنبه در مراسم در واشنگتن 29 عضو ناتو شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری شانگهای عصر امروز راهی قزاقستان شد.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شانگهای دارم، به شمول رئیس جمهور چین.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد طالبان از آنها میخوان که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند. اعتراضات در شهر کابل هنوز هم ادامه دارد و خیمه های تحصن در بخش های مختلف پایتخت در حال افزایشند. برخی از باشنده های کابل می گویند که برپایی این خیمه ها سبب ازدحام ترافیک شده است.
به این مردم های کمی کار میکنن، خب به دولت خواهی چیزی کردن میتونن. این رای ما مردم رای غریب، گرمی، این ماه رمضان، این رابندان، تایکوت یک.
در ارتباط با مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقام‌های ایرانی از کشته و زخمی شدن چندین تن در این حملات خبر دادند.
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن.
سایر مطالب و موضوعات را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک نور نعیمی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی کابل را به قصد آستانه پایتخت قزاقستان ترک کرد. محمد اشرف غنی عصر امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی قزاقستان شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که ناوقت امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت آقای غنی ضمن اشتراک در این اجلاس دیدارهای دو جانبه نیز با سران و مقامات شماری از کشورهای اشتراک کننده نیز خواهد داشت.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شانگهای دارن، به شمول رئیس جمهور چین به شمول جلسه همراه رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهوران آسیای میانه و واضح بحث در مورد افغانستان و در مورد منطقه صورت میگیرد.
قرار است 17 نشست سران سازمان همکاری شانگهای برای 2 روز فردا و پس فردا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست سخنرانی نیز خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان را در سفر به قزاقستان محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی، دکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع و شازمان میوندی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ارتباطات استراتژیک همراهی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:40 شام به وقت کابل شد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به دنبال اظهارات دیروز رئیس جمهور اشرف غنی در مورد طالبان از آنها می‌خواهند که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زوری گفت طالبان مسلح باید از فرصت موجود استفاده کنند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان علاوه بر حمایت از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در رابطه با صلح از طالبان مسلح می خواهند که با استفاده از فرصت به میان آمده با گفتگوهای صلح آماده شوند. قاضی محمد امین وقاد یک تن از اعضای این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان مسلح به صلح تمایل نشان دهند مطابق گفته های رئیس جمهور آنان می توانند دفتر هم باز کنند.
اگر طالبان به پروسه صلح تمایل نشان دهند دفتر و نمایندگی هم می توانند داشته باشند و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند و این پیشنهاد پیشنهاد ملت و مملکت است. این مسئله به خیر طالبان و افغان ها است. ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم و از برادران طالب خود می خواهیم تا به شکل از اشکال با پروسه صلح همنوایی خود را نشان دهند.
در نشست موسوم به پروسه کابل به روز سه‌شنبه که در آن نماینده های حدود 27 کشور و سازمان های جهانی اشتراک کرده بودند بحث شد که از کدام طریق به جنگ خاتمه داده شود. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفت اگر طالبان مسلح علاقمندی به شامل شدن در پروسه صلح دارند برای آنان اجازه گشایش دفتر نیز داده خواهد شد. آقای غنی تاکید کرد که این آخرین شانس برای طالبان مسلح به خاطر پیوستن به پروسه صلح است و باید آنان از این فرصت استفاده کنند. اما شماری از کارشناسان میگویند دادن فرصت از سوی رئیس جمهور غنی برای صلح با طالبان روی این پروسه تاثیر منفی خواهد داشت. نظر محمد مطمئن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این اظهارات رئیس جمهور شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر میسازد.
یک روز قبل از کنفرانس صلح تعیین رئیس شورای عالی صلح به عجله و چنین اظهارات به نظر من شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر می سازد. در چنین یک حالت این مسائل تاثیر منفی به جا می گذارد.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بارها از طالبان مسلح خواستند تا به گفتگوهای صلح آماده شوند، اما طالبان مسلح تاکنون به این خواستها پاسخ مثبت ارائه نکردند. در این حال ودیر صافی یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید پروسه صلح دراز مدت است و افراد در زمانهای متعدد به آن علاقمندی نشان میدهند و حکومت افغانستان به گفته وی باید برای آنان زمان بندی نکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعتراضات در شهر کابل در واکنش به رویدادهای مرگبار اخیر در کابل هنوز هم ادامه دارد و خیمه های تحسن در بخشای مختلف پایتخت در حال افزایشن. از سوی دیگر شمار دیگر از باشنده های کابل از افزایش ازدحام ترافیکی و بندش جاده های عمومی به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی سر زده به این خیمه ها و جاده های شهر کابل و این گزارش را تهیه کرده است.
اعتراضات مردمی امروز وارد ششمین روزش شد، اما اعتراض کنندگان هنوز هم پاسخ قناعت بخشی از حکومت حاصل نکردند، بلکه این خیمه ها در حال افزایش است و در نقاط مختلف شهر کابل خیمه های مشابه دیگر هم برافراشته شده است. ولی برخی از باشندگان دیگر شهر کابل از افزایش ترافیک به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند.
و می مردم های کمی کار میکنن، خب بعد دولت خو چیزی کردن میتونه؟ این رای ما مردم، رای غریب، رای رو بیچاره، رای نان مردم، این گرمی، این ماه رمضان، این رابندان، تای کتی یک سات شده من یک سات رفت که را گرفتیم این می چارایی را یک سات از من دوره میدونم
خلق چی در مظاهره که این در باید دست وقت
وی میگوید اعتراض کنندگان باید در وقت این حرکتشان را انجام بدن تا مردم با مشکلات دچار نشوند. من همین اکنون از میدان هوایی تا اینجا پیاده آمدم و بسیاری از زنان و اطفال دیگر را هم دیدم که به دلیل بندش راه ها با مشکلات زیادی دچار هستند. اینجا چهارراهی کارت پروان است. در اینجا هم شمار زیادی از اعتراض کننده ها خیمه ای را برافراشتند و خواستشان مانند دیگر خیمه های اعتراضی یکسان است. این که اعتراض کنندگان در این مورد چی میگوید از رامش نوری که خود را سخنگوی این حرکت مینامد پرسیده.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عمل کرده های خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این قرصان خیمه ها گسترده و گسترده میشه.
باید وضعیت تغییر کند.
چهارراهی شیرپور، چهارراهی کارت پروان، پای مرکز، چهارراهی لبجر و بالاخره اینجا چهارراهی شهید جاهایی هستند که خیمه های تحسن برپا شدند. اعتراض کنندگان میگویند که تا به هنوز هم خواستایشان از سوی حکومت پذیرفته نشده و تا زمانی که عکس العمل حکومت به همین منوال ادامه داشته باشد اعتراضات اینا هم ادامه خواهد داشت. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
در این قسمت برنامه بیاید که بیشتر در مورد نظریات باشنده های کابل در مورد این تظاهرات و برپایی خیمه های تحسن بشنویم.
همی مردم های کمی کار میکنن، خب بعد دولت خو چیزی کردن میتونه؟ این رای ما مردم، رای غریب، رای رو بیچاره، رای نان مردم، این گرمی، این ماه رمضان، این رابندان، تای کتی یک سات شده من یک سات رفت که را گرفتیم این چارایی را یک سات از من دوره میدونم در یک سات، در یک سات من چند در این سات رفت کنم؟ این یک غریبی، این بیچاره در کار بار هم نیست، این یا مینی مردم نه کناخ بیار را رای جبن نام ممان الله
مان رخیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اگر سیاست کرده میتونه درست سیاست کنه، درست مردم سالاری بکنه، درست ملت داری بکنه، درست مردم به طرف خود جلب کنه. تا به کی رقم؟ یک روز انتحار است، یک روز انفجار است، یک روز رابندی است، یک روز خودکشی است، یک روز برادر گل مردم حلال کردن است. تا به کی این رقم میکنن؟ نام ما مزلگی
از نسارات پیاده رفتیم، شهر سرای شاهزاده، سرای شاهزاده رفتیم، چرای سر محکمه پیاده رفتیم، از رو موتر در اونجا شیشه اومدین میدان اوی، از میدان اوی پیاده من تا اینجا که نال باز پس میرم پروانه سه. تقاضای ما از دولت است به خاص مزارشا برسه برادر. یک روز نیست، دو روز نیست، تمام روز کشتار، کشت و خون، انفجار، انتحار.
حرفای برخی از باشنده های کابل را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که در این مجله خبری ما تا حال با ما هستین. ولایت پنجشیر هم امروز شاهد تظاهرات بود. این مظاهره در واکنش به رویدادهای خونین اخیر کابل برانداخته شد. احمد هنایش جزئیات می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت پنجشیر دست به مظاهره زده و اعتراضاتشان را به خاطر کشته و زخمی شدن شماری از افراد در روز اول تظاهرات کابل و در مراسم تشییع جنازه سالم یزدیار بیان کردند. این تظاهرات با راهپیمایی نیز همراه بود که مظاهره کنندگان از منطقه دشتک لنگرخان الى نزدیک ساختمان ولایت پنجشیر راهپیمایی کردند. مظاهره کنندگان در حالی که شعارهای کتبی را با خود حمل می کردند در بلندگوها نیز شعار می دادند. این مظاهره کنندگان در ولایت پنجشیر می گفتند که خواست آنان برکناری مقامات سکتور امنیتی از وظایفشان است.
مسئولین بی کفایت امنیتی به جای برخورد با برنامه قاطع با دشمنان مردم افغانستان، تفنگ خود را به سمت جوانان فهیم و دردمند افغانستان نشانه گرفته و تعداد شهروندان کشور را به خاک خون کشانیده است. حملات تروریستی در مراسم تشییع جنازه جوان تحصیل کرده و لایق محمد سالم زدیار نیز توطئه‌های تروریستی عامل داخل نظام را آشکار ساخت و بی اعتمادی مردم به حکومت را به اوج خود رسانده است. تظاهرکنندگان ولایت پنجشیر مطالبات زیر را با جدیت پیگیری خواهند نمود.
در مورد این که خواست این مظاهره کنندگان ممکن است عملی نباشد، در آن صورت چه خواهد شد؟ مظاهره کنندگان در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفتند تا برآوردن خواسته هایشان با تظاهرات ادامه خواهند داد.
تا
برآورده شدن خواست های ما همگی خستگی ناپذیر در میادین مبارزه میباشیم.
با این حال عبدالکریم عباسی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در صحبت به رادیو آزادی گفت در حادثه روز اول تظاهرات کابل و همچنان در حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم زیدیار 13 تن از باشندگان ولایت پنجشیر کشته و 120 تن دیگر از آنان زخمی شدند.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بر اساس نامه یک قماندان داعش که در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، تنش‌ها و اختلافات روی قدرت بین گروه‌های افغان مرتبط با شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی در حال افزایشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در نامه‌ای که توسط یک قماندان ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نوشته شده، گفته می‌شود که اختلافات روی قدرت بین گروه‌های داعش در افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. بر اساس این نامه به طور خاص این اختلافات جنگجویان بدنام و تندخوی ازبک مربوط به داعش را در برابر گروه‌های پاکستانی داعش قرار داده است که با اداره استخبارات ISI پاکستان نزدیکند. شورشیان داعش در سال 2014 میلادی در این منطقه تبارز کرده به نام امارت خراسان اعلام موجودیت کردند که نام تاریخی بخش‌های از افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود. این نامه که از نزد یک جنگجوی دیگر مرتبط با داعش که دستگیر شده به دست آمده و در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، توسط ماویه ازبکستانی امضا شده است که ادعای رهبری داعش را بعد از مرگ عبدالحسیب در این منطقه دارد. عبدالحسیب در ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان کشته شد. ماویه ازبکستانی این نکته را رد می کند که بعد از مرگ عبدالحسیب شخص به نام شیخ اسلم فاروقی رهبری داعش را در این منطقه به عهده گرفته است. ماویه ازبکستانی اداره استخبارات ISI پاکستان را در عقب این تبلیغات و آوازه ها خوانده است. در این نامه ماویه ازبکستانی می نویسد: حتی اگر این اطلاعات درست هم باشد، در آن صورت اداره استخبارات ISI پاکستان در عقب آن قرار دارد. ما آن را نمیپذیریم چون برای خداوند و دین وای می جنگیم. در این نامه ماویه ازبکستانی با آنهایی که او آنها را کافران، سازمانهای استخباراتی و نیرنگ بازان خوانده هشدار داده گفته است که آنها از عقب پرده ها عمل می کنند. جنگجویان آسیای میانه و افغان داعش می خواهند رهبری این گروه را از چنگ پاکستانی ها برون کنند. بانکه حافظ سید خان بنیانگذار داعش در افغانستان یک مرد قبایلی پاکستانی بود و در ماه جولای سال 2016 میلادی در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت کشته شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس به نظر می رسد که بعد از اجلاس اخیر که در منطقه قبایلی پاکستان صورت گرفت و در آن حدود 40 قمندان ارشد داعش اشتراک داشتند، به گفته دو شخصی که از جریان این اجلاس آگاهی دارند، درس‌ها بین گروه‌های مرتبط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این منطقه افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. یک مقام ایرانی میگوید در حملات امروز بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی چندین تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را داعش یا گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفته است. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و حملات امروز در تهران را دنبال کرده است. زرغونه جان سلام، جزئیات تازه چی هست؟
سلام به شما ستار جان. شما گفتین که گروه تندرو داعش مسئولیت حملات امروز در تهران به دوش گرفته. در این حال رسانه های ایران گزارش دادن که درگیری در پارلمان ایران ساعت پیش متوقف شد و 4 حمله کننده کشته شدند. قبلا از قول الیاس حضرتی یک عضو پارلمان ایران گزارش داده شده بود که گفت 3 حمله کننده با 2 کلاشینکوف و 1 تفنگچه بر پارلمان حمله کردند. قابل ذکر است که حمله کننده ها با لباس های زنانه وارد ساختمان پارلمان شده بودند و حمله کردند.
تشکر. در مورد چگونگی حمله بالای مقبره آیت الله روح الله خمینی چی گفته شده؟
بله، حالات در محل حمله دوم یعنی مقبره امام خمینی نسبتا آرام شده، جایی که به گفته پرس تی وی 3 زن و 1 مرد در حمله دخیل بودن. همین تلویزیون قبلا گزارش داده بود که 3 حمله کننده دستگیر و 4 بله. البته 3 حمله کننده دستگیر شدن و 4 یک حمله کننده انتحاری بود. والی تهران به رسانه ها گفته که یکی از حمله کننده ها بر مقبره امام خمینی واسکت انتحاری خود منفجر ساخت، 2 از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و افراد دیگر دستگیر شدند. حملات بر پارلمان و آرامگاهی که امام خمینی تقریبا در این زمان رخ دادن و به نظر می رسد که هماهنگ بوده باشند. دوباره میایم سر مسئله پارلمان. البته حمله بر پارلمان ایران، یک تن از باشنده های ای تهران در مورد حمله بر پارلمان گفت:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هستن، دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
حملات امروز در تهران کمتر از 1 بعد از او صورت میگیره که حسن روحانی فرد نسبتاً معتدل برای بار دوم برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، ایرانی که در او قدرت اصلی در دست آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی او کشور است. در رابطه با پذیرفتن مسئولیت حمله از سوی داعش باید گفت که اخیراً گزارش های منتشر شدند که گویا داعش تلاش جلب و جذب افراد در ایران است. حتی گفته شد که داعش در اواخر بعض مقالات و ویدیوها را به زبان فارسی هم منتشر می کنه.
با تشکر از شما زرغونه منگل، به طور مستقیم در رابطه به حملات امروز در پایتخت ایران گزارش می داد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به طور مختصر در این مورد صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که آیا قبلا پیش بینی می شد که داعش دست به حمله در داخل ایران بزند؟
مقامات ایران قبلا اعلام کرده بودند در دوره‌های مختلف که با داعش مشغول مبارزه هستند نیروهایی که داخل ایران میخوان عملیات انجام بدن، ولی تا اینجا گفته بودند که بر اونها پیروز شدن و اجازه اجرای هیچ حمله‌ای رو به اونها ندادند. هر از چندگاهی خبری میدادند مبنی بر اینکه تعدادی افراد بازداشت شدند که قصد بمب‌گذاری به عنوان مثال داشتند یا قصد پیوستن به نیروهای افراطی رو داشتند. این اولین بار هست که نیروهای دست کم میتونیم بگیم منتسب به داعش یک چنین حمله مرگباری رو داخل مرزهای ایران انجام میدن. البته همونطوری که میدونیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران، سپاه قدس، سپاه پاسداران در کشورهای مختلف و خصوصا در عراق و سوریه به طور بسیار فعال با نیروهای سنی تندرو از جمله داعش مشغول مبارزه هست و به هر حال درگیری‌های خارج از خاک ایران دارن، ولی داخل خاک ایران نخستین بار است و خیلی احتمالش رو نمیدادند پیش از این.
تشکر. آقای بقراطی، به دنبال این حملات شهروندان ایران تا چه اندازه در مورد فعالیت داعش در این کشور نگران شدند؟
هنوز یه مقدار زود هست برای اینکه بخوایم واکنش دقیق شهروندان ایرانی رو بخوایم مطالعه بکنیم و دربارش حرف بزنیم. این حمله چند ساعتی است که رخ داده، مسلما نگرانی‌های زیادی به وجود اومده به خاطر اینکه تا به اینجا مردم ایران اعتقاد داشتند که به هر حال با تمام مشکلاتی که در ایران دست در گریبان هستن و باهاش روبرو هستن، از جمله مشکلات امنیتی که خود حکومت برای اونها به وجود میاره، مشکلات حقوق بشری، اقتصادی، سیاسی و غیره، نبود آزادی و غیره، دست کم میگفتن که در جایی مثل پایتخت امنیت وجود داره. البته این رو نباید فراموش بکنیم که در جاهای دیگر ایران، خصوصا در بخش‌های جنوب شرقی ایران که سیستان و بلوچستان میشه به طور عمده، پیش از این نیروهای مسلحی بودند که عملیات خشونتبار و مرگبار انجام میدادند، ولی دست کم در پایتخت ایران یه همچین خبری نبود و مردم از این بابت خوشحال بودند. مسلما نگرانی عمومی به وجود خواهد آمد، به وجود آمده، ولی کمی باید بگذره از این ماجرا، یکمی ازش فاصله بگیریم تا این موج اولیه بخوابه و بتونیم دقیق تر صحبت بکنیم.
نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در مورد حملات امروز در پایتخت ایران صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در ماه رمضان باید با فقرا کمک شود. یک شنونده دیگر ما به نام بصیر هیلمن از کابل در پیامش نوشته است کشورهای همسایه باید این را درک کنند که آنها نیز از خطر تروریسم مسئول نیستند، پس لازم است که بر علیه این پدیده با هم متحد باشند. شنونده دیگر ما به نام عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که تظاهرات حق مسلم مردم است، در برابر معترضان باید از زور کار گرفتن نشود. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید به شماره 818 برای ما طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام بفرستید. آیسایس رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. شب و شامتان بخیر.